احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه شوکې چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسچل سر اعظم اسحاق ډار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې د مددي کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویاند پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارټو وایي د اوکرين لپاره د داسې امنیتي تسوینونو د ورخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. شاغلی روټا پوسپینه مانی کې د دوشنبه پورس د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ، د اوکرين له ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکرين لپاره په امنیتي تسوینونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر بوي. روټا زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده روښانه وي، یعنی د ناتو پر یو غړي بریت د ناتو پر ټولو هیوادونو د بریت په معنا دی. زيلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس للویدي څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. وړاندې پوسپینه مړی کې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې غونډې جزئیات ترکو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سرګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت او روسي ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي د لیسانس وکي.
په پاکستان کې د وی مدني فعال فوزي خان څرګندونې لرو چې خپل د افغانستان ته او له یو پاکستاني سره واده کړي.
د افغانانو په ډیرو باندې چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وګورو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چوم د ډیډورۍ په حالت کې، د بیسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کلمات زنګ راشي ضرورت په وخت کې زیات دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږ د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنه لري، دا هم په خبرونه کې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکرين له جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چاري تنظیم کړي. شغل ترامپ د سرګندونې د اگست په 13 د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زيلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ترامپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ترامپ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لورته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوریو شاکوف وویل چې د ترامپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. شاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکرایني او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوه. نو موري بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ترامپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به لنشتي په تماس کې وي. د وشاکوف له څرګندونو دا نشکري چې پوتین دا منلی ده چې مخامخ بل زيلنسکي سره خبرې کوي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې زيلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ترامپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ترامپ وویل چې اوکرين د اروپا لمړی کرشده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ترامپ او زيلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپای کمیسیون مشاور زلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یو ځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د وی برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همشغی چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له ترامپ سره تر یو په یو کتنې ورسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اگست په 15 په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزې ورسته وشوه. د امریکا ولسمشر د اگست په 13 وویل چې د هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همدا څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې تر لاسه کول پیچلې دي او د دې میز شاوخوا ناستول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمه ورځ دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کال وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو ژوند بیچاړولو ته دوام ورکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون په خپل اکسپانه لخلکو غوښتل چې د دې سازمان د یو وژده غوښتنلیک په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکون یو لښو ځوونجو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو، د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیې خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ظلمونه او جرمونه عادی او اسپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندی دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندې کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړه توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ ډیل میل رسمانی راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لیست تر لاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې د یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلی چې د سپای دغه کارکونکي ملکی حکومت ته معلومات ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې مېشت د بریتانوي ځواکونو په خواني افغان کارکونکو اندېښمن کړی دی. تفصيل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برتانوي پوځیانو د هغو د پخواني افغان همکارانو او د برتانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د غورسپانې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13 خبر کړي ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایرانی چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړي. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیځ د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیې جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړي او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هر ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بېخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخت هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیې ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیې ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبريالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روغتیاي ډاکټر یو شمیر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوی لدی آزموینه پرته هغوی ته تحصیلی سندونه نه ورکول کیږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله الخیل راپور لري.
د اگست په ولسمه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینه دې نه ځنډول کیږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې آزموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دای لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډ مند دي. یو بل تن فارغ محصل حمیدالله وویل
ما په ډېرو سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه او ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله منلو دی نه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه همدا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسیدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېریږي نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټ لوري ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ زون اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان پر روغتونونو او نور لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې سېشېدلې یو پاکستانی سره واده کړی وست هغه واد اسناد لري او وی په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. په دې اړه راپور لر
زمانه مخکې د افغانانو په ډیرو باندې ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پر ټیم باندې د شپې 8 بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې چې زمانه مخکې د افغانانو په ډېر روان دي چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغه ته کې په کمپونه کې نظرثاني وکړو د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکلو زمینه برابرولي وي که هغه د صحت په ولاوي که هغه هر سفل روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زیات افغانان سره ځي اولنې بخښه سره د صحت په حوالات موږ وګورو که څه هم ستاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملزان څخه زیات دي هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د غوی علاج ملوجه وي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره د پاسپورت د نشتون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوای هم کړای چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو واس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعیت موږ ته مخامخ کیږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري، دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو. او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ دي، هغوی سره الزلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري، دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي. ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوای وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي، د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري، باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زه دا کوم چې زموږ سره همکار سي، ام آواز سي، خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي، ځینې داسې کورنۍ دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شول، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خپ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
د غوژې استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري؟ په دې اړه راپور لرو.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت تلفن استفاده میکنم.
یوتیوب چلون که انصار و دی وی د گیمونو یوتیوب چینل لري او ور دی چې د ورځې 2 ساعت په پله پسې ډول لغوګي یا ایرفون استفاده وکړي. دی وی لکه بوشپک میاشتو راهی سیدا کار کوي. دی چې شل کلن دی او فرانسا کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کوم ویډیو چې ډیټاوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډیډورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي، د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
کور کوم یا د باندې هم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 15 یا 16 ساعته اره اورې استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولای شي. لدې ډلې د پانتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوش
اوریدل او د غوګونو اساسی جوړښتونه زیانمن، د غوګ عصب هم تخریبولای شي، د غوګ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي، یا د غوګ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي،
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږی یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعت شي، یعنی دا چې غوږی باید په پرله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.